طبي زدکړې زدکړې واو میډیکل لرننګ دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د لومړۍ دورې د خونیس پروګرام ګرانو زده کوونکو په همدې هیله چې ټول به روغ جوړ او سوکاله یې او د نن خونیس پروګرام لپاره به حاضر شوی یې. لنه کمر غدادا یو ځل بیا د طبی زده کړې یو بل درسي خبرونه وړاندې کیږي. نن پنځلسمه درسي خپرونه ده. په پنځلسمه درسي خپرونه کې نوی درس وړاندې کوم. د کتاب یوویشتمه صفحه پیدا کړئ. ګورئ زده کوونکو، یوویشتمه صفحه کې د عضوي مرکبونو همدغه موضوع را پیلېږي. موږ مرکبونه ویلي وو چې په دوه ډوله دي، یو غیر عضوي مرکبونه بل عضوي مرکبونه. د انسان په بدن کې څو ډوله مرکبونه شته؟ دي دوه ډوله مرکبونه، عضوي مرکبونه او غیر عضوي مرکبونه. د همدې موضوع لپاره راځئ شپاړسمې صفحې ته، تر څو تاسو ته یو لینک درکړم. په شپاړسمه صفحه کې لیکل شوي دي مرکبونه لاندې برخه کې د حجرې په جوړښت کې دوه ډوله مرکبونه شتون لري، غیر عضوي مرکبونه، عضوي مرکبونه. غیر عضوي مرکبونه مو په ولس صفحه کې ویلې دي. غیر عضوي مرکبونه اوبه دي او بل منرالونه دي. اوبه او منرالونه د اوبو په اړه موږ غږېدو چې اوبه د انسان په بدن کې ډېرې مهمې دي. 15% نیولې تر 95% پورې انسان بدن له اوبو نه جوړ شوی دی. په حجرا کې دوه ډوله اوبه دي، البته په بدن کې دوه ډوله اوبه دي. یو د حجرې په داخل کې اوبه دي چې هغې ته تړلې اوبه وایي، او بل آزاد اوبه دي د حجرې څخه بهر اوبه دي. د منرالونو په اړه موږ غږېږي، مختلف منرالونه مو تشریح کړل. ډېر مصرفي منرالونه، لږ مصرفي منرالونه. ډېر مصرفي منرالونه مو وویل چې هغه دي چې د انسان بدن ورته په ورځ کې د 100 ملي ګرام څخه زیاته اړتیا لري، او کم مصرفي هغه دي چې د ورځ ورته انسان بدن له 100 ملي ګرام څخه کم اړتیا لري. دغه منرالونه چې په بدن کې ډېر مهم دي، لکه کلسیم، سوډیم، پوتاشیم، اوسپنه، آیوډین، دا مو ټول بیا تشریح کړل. د هغوی د سمبولونو په اړه هم پوه شو چې سمبول یې څه دی. د هغوی د سرچینو په اړه هم پوه شو چې په کومو خوراکي موادو کې پیدا کیږي، او دا منرالونه که په بدن کې کمیږي کومې ستونزې پیدا کوي. په دې ټولو برخو باندې وغږېدو. اوس نو کومه موضوع شروع کوو؟ د غیر عضوي مرکبونو نه وروسته عضوي مرکبونه شروع کوو. غیر عضوي مرکبونه د ټول تشریح شول، د ټول منرالونه چې موږ تشریح کړل د غیر عضوي مرکبونه. خارزي خپل درس ته د کتاب یوویشتمه صفحه. په یوویشتمه صفحه کې عضوي مرکبونه وایو. ګورئ، په تیر درس کې موږ د سوډیم په هکله پوه شو. نو لسمه صفحه کې سوډیم وویل چې د سوډیم عنصر سمبول این ای دی. د سوډیم سرچینې مو وویل چې مالګه ده او پنیر دی. او که چیرې په بدن کې سوډیم کم شي، ګورئ، د دې په اړه مو ویل چې د سوډیم کموالی، د سوډیم کموالی په بدن کې د اشتها د کموالی او د عضلاتو ستونزه رامنځته کوي. دا د سوډیم په اړه معلومات وو. او په شلمه صفحه کې ګورئ، څلورم اوسپنه یا آیرن په اړه مو خبرې وکولې. د اوسپنې عنصر سمبول اف ای دی. د اوسپنې عنصر سمبول اف ای څخه عبارت دی. د اوسپنې سرچینې څه شی دي؟ غوښه، هګۍ، حبوبات، سبه، غلې دانې، په دې شیانو کې پیدا کیږي. او په بدن کې د اوسپنې د کموالي له وجې د وینې کمښت پیدا کیږي او دفاعي سیستم ګډوډ کیږي. پنځم مو آیوډین تشریح کړ. د آیوډین سمبول آی دی. آیوډین سرچینې څه شی دي؟ کبان دي، لبنیات دي، آیوډین لرونکي مالګې دي. او په بدن کې کچیر آیوډین کمیږي کومه ستونزه پیدا کیږي؟ جاغور یا ګایټر پیدا کیږي. د غاړې په برخه کې یوه غوده ده چې هغه د تایرایډ ګلینډ وایي، دا غوده پړسیږي، غټیږي او دا بیا باید لرې شي چې هغې ته تایرایډ ډیکټومي وایي. ښه نو زده کوونکو، ګورې دا موضوعات تاسې عادي مه بولئ، دا ډېر لوړ موضوعات دي. همدغه د تایرایډ موضوع ده د بیولوژي د نام صنف په کتاب کې هم شته دي او د طب پوهنځي په کتابونو کې هم شته دي. دا ستاسو اساس جوړوي همدغه موضوعات. د کوم موضوعات چې وایو دا ستاسې اساس جوړوي. یوه موضوع مخکې له دې چې دغه درس را پیل کړم غواړم لږ اشاره ورته وکړم، د دې لپاره چې ځینې زده کوونکي شاید اندېښنه لري. ګورئ، تاسو د طب زده کړې پیل کړې او ما بیا بیا ویلي دي چې دا ستاسو لپاره یو چیلنج هم دی، خصوصا هغه زده کوونکي یا محصلین چې دوی پخوا زده کړې نه دي کړي، د طب په برخه کې نه انسټیټیوټ ویلی دی، نه د طب په برخه کې کوم کورس تعقیب کړی دی، نه کومې نورې زده کړې کړې دي. نو په همدې خاطر د ډاډ لپاره وایم، اول کتاب شاید ځینو زده کوونکو ته سخت وي، درسونه ورته سخت وي، خو همه زه په اطمینان وایم راتلونکو دورو کې تاسو ډیر ښه مخکې تللی شئ. ولې؟ د دوهم کتاب مو داسې برابر کړی دی چې که کوم زده کوونکو اول کتاب ښه زده نه کړی یا ستونزې پکې ډېرې وي، بیرته هغه ستونزې رفع کیږي، بیرته ځینې درسونه ورته تکرار کیږي. دریم کتاب مو بیا هم دغسې برابر کړی دی، ځکه خو موږ تر دریمې دورې پورې نه زده کوونکي جذبو، یعنی که په اوله دوره کې زده کوونکي موږ سره جذب نه شول، داسې زده کوونکي چې درس تیر شوی دی، اوله دوره ترې تیره ده، دوهمه دوره کې د ګډون چانس ورکوو، که دوهمه دوره کې ګډون ونه کړ دریمه دوره کې ورته چانس ورکوو. ځکه د موضوعات مو یو بل سره دغسې برابر کړي دي چې د زده کوونکي اساس بیا هم جوړولی شي، یعنی دوهمه دوره هم ستاسې اساس جوړولی شي. نو هغه زده کوونکي چې درسونه ورته بوج دي او سخت ښکاري، تاسو به اندېښنه نه لرئ، هیڅکله به نه نهیلي کیږئ. ګورې همیش به مبارزه کوئ. مرغان ګورې، مرغان کله چې ځاله ورڅخه یو څوک ړنګوي، خدای دې وکړي چې غټ زمری وي ځاله ترې لرې کوي، خدای دې وکړي چې غټ پړانګ راغلی وي هغه د یوه مرغۍ یا د یوه کارغه ځاله لرې کوي یا یې له منځه وړي، نو هغه مرغه څومره سخته مبارزه ورسره کوي. حتی ډیری وخت یې غټ غټ حیوانات ځناور دا پشا کړي دي، یعنی هغه ځاله ور پرېږدي، یوازې آوازونه کوي او د حملې په ډول په هغه چا باندې ورځي چې هغه ځاله ترې ړنګوي. نور خو دومره زور پکې نشته دی، ګورئ یو کوچنی مرغۍ زور پکې نه وي، خو هم مبارزه کوي، بالاخره کامیابه شي او ځاله ورته پاتې شي. نو هدف دا دی چې تاسو به همیش مبارزه کوئ، کوچني چیلنجونه، کوچنۍ ستونزې دا به پرېږدئ، کار به کوئ، حل له حل، بالاخره وخت کې هدف ته رسیږئ. تاسو ګورئ دغه کوچنی میږي چې ورته وایي نه، دا چې کله په دیوال باندې پورته کیږي رالویږي، پورته کیږي رالویږي، پورته کیږي، بالاخره وخت راځي چې دوی پورته شي، ځکه د هغوی په ذهن کې داسې جوړ شوي دي چې زه باید پورته شم. نو تاسو ته که چیرې درسونه سخت وي، نه به ناهیلي کیږئ، یا مو که درسونه زده کیدل نه به ناهیلي کیږئ، یا که چا دا فکر درکولو چې ته درس نشې ویلی، نه به ناهیلي کیږئ، ورته ثابته یې کړه، کار وکړه، زحمت وباسه. ګورې راتلونکي دورې ډېر مهم درسونه لري، ډېر مهم موضوعات لري، ډېر مهم مضامین لري. نو هیله ده تاسو په ښه مورال سره مخکې ولاړ شئ، هیڅکله به نه ناهیلي کیږئ. راځئ درس وایو. یوویشتمه صفحه، په یوویشتمه صفحه کې دوهم عضوي مرکبونه وایو. کوم مرکبونه؟ عضوي مرکبونه. لیکل شوي دي د حجرې عضوي مرکبونه د قندونو، پروټینونو، شحمو، هستوي اسیدونو او داسې نورو څخه عبارت دي. د حجرې لپاره عضوي مرکبونه غیر عضوي مرکبونه غیر عضوي مرکبونه اوبه او منرالونه شول. عضوي مرکبونه یې پروټینونه دي، کندونه دي، شهم دي، هستوي اسیدونه دي. ګورې واضح لیکل شوي دي د حجرې عضوي مرکبونه د قندونو قند، پروټینونو، شهمو، هستوي اسیدونو او داسې نورو څخه عبارت دي. دا چې قند څه شی دی، پروټین څه شی دی، شهم څه شی دی، هستوي اسیدونه، دا ټول په همدې کتاب کې وایو. په راتلونکو دورو کتابونو کې بیا هم ورته اشاره کېږي، خو دلته هم وایو. که لاندې لیکل شوي دي، هغه توکي یا مرکبونه چې د حجرې په حیاتي فعالیتونو کې انرژي تولیدوي غذایي مواد دي. غذایي مواد تعریف شوي دي. ګورئ غذایي مواد څه شی دي؟ هغه توکي یا مرکبونه، مرکبونه خپله مواد دي، هغه توکي یا مرکبونه چې د حجرې په حیاتي فعالیتونو کې انرژي تولیدوي. د حجرې په حیاتي فعالیتونو کې، د حجرې د ژوند ساتلو په فعالیتونو کې، د حجرې په فعالیتونو کې، حجره فعالیت کې ګورئ، د خوراکي مواد انرژي جوړوي. نو که چیرې داسې مواد وخوړل شي چې هغه حجره ترې انرژي جوړه کړي، د ته غذایي مواد وایي. څه ورته وایي؟ غذایي مواد چې په دریو ډولونو ویشل شوي دي. دا غذایي مواد په دریو برخو ویشو. غذایي مواد په څو ډلو ویشل شوي دي؟ په دریو برخو. یعنی ټول غذایي مواد درې ډوله مواد دي. لومړی پروټین دي. پروټین څه ډول؟ پروټین. دوهم شحمیات. څه شی؟ شحمیات. شحمیات دي په قوس کې لیکل شوي دي لیپیډ. دوهمه ډله یې شحمیات یا لیپیډ دي. شحمیات یا لیپیډ. دریم قندونه یا سیکارایډز. کندونه یا سیکارایډز. کندونو ته سیکارایډز هم وایي. سیکارایډونه لکه مونو سیکارایډ، ډای سیکارایډ، پولی سیکارایډونه. ګورې ورک نه شای. عضوي مرکبونه مو تشریح کړه. تاسو د درسونو مفهوم زده کوئ، نقطه په نقطه یې ما یادوئ. داسې ګورې د یوه موضوع داسې د خبرو په ډول زده کړئ. لومړی څو وارې ووایي د حجرې عضوي مرکبونه د کندونو، پروټینونو، شحمو، هستوي اسیدونو او داسې نورو څخه عبارت دي. نه اوس داسې زده کړئ د حجرې لپاره عضوي مواد څه شی څه شی دي. کندونه پکې دي په عضوي موادو کې. یوه حجره چې عضوي مواد لري هغه کې کندونه شامل دي، پروټین پکې شامل دي، او بل شحم پکې شامل دي، هستوي اسیدونه پکې شامل دي. دا د حجرې عضوي مواد دي. یعنی یوه حجره د دې موادو څخه استفاده کوي، او دا مواد دا چې کله استفاده کړي خپلې برخې هم ترې جوړوي. لکه حجره د دې موادو نه جوړه شوې هم ده، همدا مواد مصرفوي هم او ترې جوړه شوې هم ده. بل مو د عضوي موادو په اړه وویل چې هغه توکي یا مرکبونه چې د حجرې په حیاتي فعالیتونو کې انرژي تولیدوي، دې ته غذایي مواد وایي. په دریو ډلو ویشل شوي دي: پروټین، شحمیات، قندونه. صفه واړوئ. دلته نو دغه د پروټینو، شحمو، کندونو په اړه ډیر نه غږیږو، او یادونه به وکړم چې دا موضوعات نور دوهمې دورې کتاب ته پرېږدو. که ډیر ژور پکې لاړ شو نو دغه د درسونو سختوالی رامنځته کیږي، درسونه سختیږي. ګورې دا موضوع مو تر دومره اندازې پورې صدا کړه چې په حجره کې عضوي مواد هم شته، غیر عضوي مواد هم شته. په حجره کې غیر عضوي مواد اوبه او منرالونه دي، او د حجرې عضوي مواد بیا نو پروټین دي، شحمیات دي، کندونه دي. نور په راتلونکو دورو کې دا ټول جلا جلا مطالعه کوو. اوس نو لنډ وایم، پروټین دا د یوې حجرې حجروي غشا جوړوي. شحمیات هم په حجروي غشا کې شته دي. کندونه هم د حجرې په حجروي غشا کې رول لري، یا د هغې په جوړولو کې رول لري. نور یې په راتلونکو دورو کې وایو. پاڼه یې اندېښنه مه لرئ. خراز صفحه واړوئ. په دې صفحه کې ډیر آسانه موضوع ده، میکروب یا مایکرو ارګانیزم. دوویشتمه صفحه، میکروبونه پیژنو. میکروب لیکل شوي دي: هغه کوچني موجودات چې بغیر له مایکروسکوپ څخه نه لیدل کیږي، د میکروب یا مایکرو ارګانیزم په نوم یادیږي. ګورې بیا وایمه، هغه کوچني موجودات چې بغیر له مایکروسکوپ څخه نه لیدل کیږي د میکروب یا مایکرو ارګانیزم په نوم یادیږي چې لاندې ډولونه ډیر اهم دي. میکروبونه دا ناروغۍ رامنځته کوونکي دي، ناروغۍ رامنځته کوي. وبوایم چې میکروبونه هغه وخت وپیژندل شول کله چې مایکروسکوپ کشف شو. پخوا به د ناروغۍ د دې په اړه به داسې ویل کېدل چې یو څوک به چې ناروغ شو ویل به یې چې فلانی کس بلا وهلی دی، یعنی ناروغي نه پیژندله، بلا یو کس بلا وهلی دی. یا به ویل چې پیریان وهلی دی، یعنی دغسې نه پوهېدل چې داسې میکروبونه شته دي. کوچني ژوندي موجودات یې په سترګو نه لیدل کېږي ځکه هغې وخت کې مایکروسکوپ نه و. کله چې مایکروسکوپ کشف شو له هغې وروسته د کوچنیو ژوندۍ موجوداتو نړۍ دا کشف شوه. ګورئ لکه څه ډول چې موږ او تاسې ژوندي موجودات یو، په طبیعت کې بیا نور ژوندي موجودات وینو، مرغان، الوتونکي، سمندري حیوانات، کبان، تر څنګ نور څاروي، غواګانې او یا وحشي حیوانات، څومره زیات ژوندي موجودات شته دي په طبیعت کې، ماران، لړمان، مختلف قسمه. په دې ډول یوه بله نړۍ هم شته ده، داسې نړۍ ده چې په همدغه طبیعت کې شته ده، زموږ په لسونو باندې هم شته ده خو په سترګو یې نه وینو. دا د میکروبونو نړۍ ده، دا د میکروبونو نړۍ ده. تاسو وګورئ خدای تعالی څومره لوی ذات دی، څومره لوی خالق دی، څومره لوی پیدا کوونکی دی. داسې ژوندي موجودات یې هم پیدا کړي چې هغه په سترګو نه لیدل کیږي، هغوی ته یې ژوند ورکړی دی. او دومره کوچني ژوندي موجودات چې په سترګو نه لیدل کیږي هغه هم فعالیت کوي، هغه هم زیاتیږي، هغه هم لویږي او نور میکروبونه زیږوي. ګورئ دا د میکروبونو نړۍ دا ډېره عجیبه نړۍ ده. په زرګونه میکروبونه کشف شوي دي یا پیژندل شوي دي. ملاریا ګورئ کوچنی میکروب دی، سترګو نه لیدل کیږي، د ملاریا ناروغي رامنځته کوي. ټی بی یا تبرکولوز ګورئ کوچنی میکروب دی، حتی په هوا کې انتقالیږي خو په سترګو نه لیدل کیږي. کله چې یو ناروغ وترنجیږي په څاڅکو کې تر شپږو مترونو پورې د ټی بی باکټریا تللی شي او بل کس ته داخلیږي. دومره کوچني کوچني میکروبونه چې دا د څاڅکو په کوچنۍ برخه کې ځای پر ځای او په هوا کې انتقالیږي. دغسې نورې ناروغۍ ایچ آی وی ایډز چې ورته وایي، یا پولیو گزند پولیمیلایټس وایرس، نو هدف دا دی چې خدای تعالی د میکروبونو نړۍ هم پیدا کړې ده. په دې کې د خدای تعالی خپل حکمتونه دي چې ولې خدای تعالی دغه نړۍ پیدا کړې ده. که چیرې خدای تعالی دا نړۍ نه وای پیدا نو په بېلابېلو برخو کې به ستونزې وای. یعنی دا نړۍ دا بېلې څه نه ده پیدا شوي. کله چې انسان مړ شي یا یو ژوندی موجود مړ شي، غوا ده یا بل ژوندی موجود دی، دا مړه شي، نو دغه جسد یا د دې مړي جسد، هغه که څاروی وي که حیوان وي که بل ډول حیوان وي، هر ډول حیوان چې اوسیږي یا انسان، دا نو باید لمینځه ولاړ شي. دا باید لمینځه ولاړ شي. ګورئ که لمینځه ولاړ نه شي نو سخت بوی به کوي او دا بوی به نو ډېر وخت دوام کوي. یعنی د دې بوی خلاصېدل به یا لمینځه تلل به نو نشونی وي. د دې لپاره خدای تعالی داسې بکټریاوې پیدا کړي چې هغې ته ډیکمپوزر وایي. دا بکټریاوې ډېرې عامې دي او کله چې یو څوک مړ شي دا بکټریاوې پکې ځای په ځای شي، له منځه وړي. یو ژوندی موجود له منځه وړي، ترڅنګ یې چینجي چې پارازیټونه دي، دا د تا مسؤلیت ورکوي. نو هدف دا دی چې نورو برخو کې، سمندر کې یو غټ ماهی مړ شي، دا بکټریاوې له منځه وړي. یا ځینې بکټریاوې د انسان د بدن لپاره ګټه لري. په خوله کې په لاړو کې بکټریاوې شته دي، په میلیناو بکټریاوې یوازې په خوله کې شته دي، د خولې په داخل کې. او دا بکټریاوې غاښونه د خوراکي موادو نه پاکوي. کله چې موږ خوراک وکړو دوه درې دقیقې وروسته خوراکي مواد له منځه ولاړ شي. ورو ورو همدغه بکټریاوې په میلیونو بکټریاوې د خوراکي مواد له منځه وړي. یا په کولمو کې بکټریاوې دي دا ویټامینونه جوړوي، ویټامین کې دغسې نور ویټامینونه. یعنی که د دې په اړه زه تقریبا یو شل دیرش درسي خپرونې هم وړاندې کړم چې دغه میکروبونه څه ډول ژوندي موجودات دي، څه ډول مسؤلیتونه مخکې وړي، بیا هم په دې ټولو موضوعاتو باندې نه رسیږو. د میکروبونو نړۍ دومره پراخه ده، هر میکروب بل ته فرق کوي. لکه یو مرغۍ یو ډول ده، بله بل ډول ده، دا ډول فرق لري. ځینې ویروسونه دي، ځینې بکټریاوې دي. ګورې د کرونا وایرس څومره خلک یې وځپل، په لکونو خلک یې مړه کړل، په ټوله دنیا کې همدغه وایرس خپور شو او په سترګو دا نه لیدل کېده. ګورئ ښه نو اوم وویل چې ګورئ هغه کوچني موجودات چې بغیر له مایکروسکوپ څخه نه لیدل کېږي، یعنی مایکروسکوپ چې نه وي بیا نه لیدل کېږي، د مایکروب یا مایکرو ارګانیزم په نوم دي. دلته مایکرو ارګانیزم هم وایي، میکروب هم ورته وایي. دلته مایکروب یا مایکرو ارګانیزم کلمه یوه معنی لري چې لاندې ډولونه ډېر عام دي. لومړی وایروسونه، دا په سترګو نه لیدل کېږي. دوهم بکټریاوې، دا هم ناروغۍ رامنځته کوي، په سترګو نه لیدل کېږي. دریم پارازیټونه، پارازیټونه اکثره یې په سترګو لیدل کېږي، لکه سپږې، ورګې، چینجي، دا پارازیټونه دي. یا لاندې شکل کې تاسې غوماشی وینئ، دا بیا په سترګو لیدل کېږي، خو دا اکثره وخت د میکروبونو په ډله کې هم نه راځي. دا اکثره وخت د میکروبونو په ډله کې هم نه راځي، خو په ځینو کتابونو کې د میکروبونو په ډله کې راځي. ولې؟ ځینې وخت ناروغۍ رامنځته کوي او ځینې نه رامنځته کوي. څلورم فنجیان، فنجیان یا فنګسونه. په ټوله کې دا څلور ډلې میکروبونه دشته دي. دا څلور ډلې وایروسونه، بکټریاوې، پارازیټونه، فنجیان. فنجیان معمولا ځینې لیدل کېږي، ځینې نه لیدل کېږي. ګورئ په انځور کې تاسو ځینې فنجیان لیدل کېږي، د ونې لاندې د غستوري، دې ته هم فنجیان وایي. ښه، راځئ دغه انځورونه یو یو تشریح کوو. لومړی انځور د توره پرده کې چې کوم انځور رسم شوی دی، یا بکګراوند یې تور دی، او دغه انځور تاسو ګورئ دا د کرونا وایرس دی، یا وایرس د وایرس یو شکل دی. څه وایرس؟ خو دا په سترګو نه لیدل کېږي. حتی له بکټریان هم لس زره ځلې کوچنی دی. دوهم چپ طرف ته بکټریا وینئ، دا هم په سترګو نه لیدل کېږي. بکټریل سیل، دا یوه بکټریا ده، د دوه لکۍ چې لري په دې باندې حرکت کوي، پښې هم لري، دا کوچنۍ کوچنۍ پښې دي، خو په سترګو نه لیدل کېږي. دریم پارازیټ وګورئ، پارازیټ د غوماشه خپله پارازیټ انتقالوي، دا پارازیټ انتقالوي، په یاد وساتئ. خپله غوماشه ته پارازیټ نشو ویلی، خو غوماشه پارازیټ په لاړو کې انتقالوي، یو کس نه بل کس ته. ځینې پارازیټونه شته دي لکه چینجی، چینجی خپله پارازیټ دی چې هغه بیا په سترګو لیدل کېږي. یا سپږې، ورګې، دا خارجي پارازیټونه دي، پارازیټونه دي. یا ځینې چینجی چې په کولمو کې پیدا کېږي، اسکارس چینجی، کدو دانې چینجی. او څلورم فنجای وګورئ، فنجای ځینې داسې دي چې د فنجی یا فنګسونه چې ورته وایي، دا په سترګو لیدل کېږي، ځینې نه لیدل کېږي. انځور کې وګورئ، دا ستوري دي، هغه د ونو لاندې چې وي، خو ځینې بیا د پوستکي ناروغي رامنځته کوي، په سترګو نه لیدل کېږي. وروسته موږ دغه میکروبونه په دوو ډلو ویشو. یوه ډله داسې میکروبونه دي چې هغه ناروغۍ رامنځته کوي، بله ډله ناروغۍ نه رامنځته کوي، چې په راتلونکو درسونو کې دا ټول تشریح کوو. ښه ګرانو زده کوونکو، هیله ده د درسونو کې مطالعه وکړئ، مهم درسونه دي، او هره ورځ د یوې ورځې درس په هماغه ورځ زده کړئ. راتلونکې ورځ ته بیا نو تاسو باندې بوج نه راځي، درسونه در باندې نه زیاتیږي. راځئ اوس حاضری ورکړئ. نن 15مه درسي خپرونه ده، 15 شمیره پیدا کړئ. ښه، کله مو چې 15 شمیره پیدا کړه، د حاضرۍ توری درته ښایم، د بی توری دی. 15 شمیره دوهمه دایره، بی توری، نو دوهمه دایره توره کړئ. تر بل راتلونکي درسي پروګرام پورې ستاسو استاد په هنرین ته اجازه ورکړې. ښه دوسی خدای مو مل شه.
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.